دا مشال اړو د ساسو کوربا ګلای اعظم تاسو ته د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه کې هر کله هم د مشال اړو زاتره خبرونه وستاسي په سب شبي بڼه اوریدي دی وجته معلومه ده او ډیر ژر به مشال اړو ټول خبرونه خپل عادي حالت ته راشي په عمومي توګه تاسو را په سلام پښتونخوا خبرونه کې نیخ په نیغه خبرې کولې خو اوس او تاسو نو هم تاسو د چم گاوند حال لاټولو خو اوس په روان خبرونه کې ځینې راپورونه او سندري دراورو هله لرم چې د خبرونه تر پای را سره وسی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونو په سر کې مدر سره ژمنه کړې و چې راپورونه لرو او سندري هم تاسو لپاره لرو. یو سندر اورو او بیا درته راپورونه وړاندې کوم.
سول کرو پچن خورا نام راندے جوڑ بئی پسول کرو پچن خورا نام راندے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من پر ماندے دا زمان استا وطن دا من پر ماندے جوڑ بئی پسول کرو پچن خورا شی چی پہلم لا نڑے سراسیہ تر منزل ورسو بیا سراسیا لی وکرو دا تر ولی وکرو چا سرا چیلم نشتا پاتیلا کاروان دی چا سرا چیلم نشتا پاتیلا کاروان دی دا زماستا وطن دا زماستا وطن دا من پر مان دی جھول بھئی پسول کرو
د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی اساس پام دی اورپور په لور راګرځو په پاکستان کې د خبرونو حقوقو لپاره کار کوونکی تنظیم فریډم نت ورک خبر پښتونخوا د خبرونو لپاره تر ټولو خطرناک صوبا ګرځولې ده فریډم نت ورک خپل کلنی راپور کې د چې خبر کړی دی چې بل شي چې پاکستان کې د مئی 2023 نه د اپریل 2025 پورې 15 خبریان وژل شوی دي چې پکې د درې تعلق سین او دوا د خیبر پختونخوا سره دي راپور کې بل شي چې ټول هیواد کې 2 خبریان د دړکو زورونو گرفتاری او قانوني کاروایانو سره مخامخ شوی دي دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان په شمول د نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ د مئی په 3 ولمانځل شوه چې مقصد یې خبریالانو ته ورپېخو ستونزې نړۍ ته وړاندې کولو د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک مشال علي سر په خبرو کې وویل چې موجوده وخت کې په دې هیواد کې نه یوازې خبریال ستونزو سره مخامخ دي بلکې د میډیا وجود هم له خطر سره مخامخ دي نو تفصیل دخل د نیاس په دې راپور کې ورو
پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو تنظیم فریډم نت ورک ریپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبريالانو ضد درج شوې دي اسلام آباد کې د شل پنجاب کې اتلس بلوچستان کې سلور او جمو کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د ریپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبريالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبريالانو ضد زیاتی مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي نوموړی وايي پاکستان کې ورځ تر بل د خبريالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي دی وايي دوی د 13 کلونو نه هڅه کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبريالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي
د 13 میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوه پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د 13 کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغه دغه خپل بنیادی ذمہواري پوره کړې نه ده دغه شانتي ژورنالستان هم چې دی د میډیا ادارې هم چې دی هغه هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې د سړي چې د هغه سیفټي پروتوکول دي او بیا هغه پروتوکول په خپل ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغه امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي
دا چې خیبر پختونخوا والی خبريالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبريال لحاظ لیوای دی سیمه کې نا امنی ده دلته وسلوالي ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي د لحاظ لی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخې ته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي
چې کله د ملاله یوسفزای واقعا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبررسانی ادارې اف پی سره نو هغه مسلسل له هغه متعلق خبرونه چلول دغه خبرونو کې د هغه هر اړخ د هغه ملګری د هغه سکول د هغه د جون سره تړلي هر موضوعات کور کېدل نو طالبانو هم په دغه دوران کې رااله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملاله یوسفزای لور کوي نو دا سیس بند کړي د یو صافي پیسې باندې د کوریج خومنګ بند نک خو کوم استوري چې به زما د پیښور د کریډټ لاین نه کېدلې هغه استوري نه به زما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کوریج مونږ هغه شان کړل دی چې کله طالبان به ګیلو کوم مابوت پدې خو زنه یې ما خو نور خلق دی چې کوي
د صحافیانو نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز کال 2023 راپور تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یوسل اتیا ملکونو کې پاکستان په یوسل 55 نمبر دی رپورٹ کې ویل شوې دي حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار چي فرزانه علی په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینه بیرو چیف تا. د فرزانه علی په خبره موجوده وخت کې خبریالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجه د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي، چې له عملی د صحافت اصلی شکل لادرکه شوی دی. نوموړی وایي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکولی شي.
زما خو خیال دی جرنلیزم خو آلموسټ ختم شوی دی. داسې عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی. اصل سټوري څه دی؟ اصل سټوري مسلې دی، اصل سټوري بارډر ایشوز دی. افغانستان زده زمونږ بارډر وګوره، هغه باره کې، افغان باره کې، افغان باشندو باره کې، ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے، ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی. اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی. خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری درج کما سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا.
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شی ویدی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبریالان وجل شوي دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی. قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبریال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو، اقلیتی برادرۍ، نامنۍ او افغان کډوالو باندې کار کوي، وایي قبایلی سیمو کې کله هم حالات د خبریالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوي او همدغه وجه ده چې ګڼ شمېر خبریالان وجل شوي دي. اسلام گل افریدی زیاته کړی ده د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بل دا چې د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی.
خبریالان په دینه پویږي چې په کومه طریقه سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي. او دا غیلا مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبریالان په قبایلی سیمو کې چې شمېرې د شپږ سونه وخت تر تلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول. دا یو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دی هغه د سکل کمې هم دلته اوس هم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې دغه بنیادی وجه دا ده چې په د قبایلی صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته. که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی.
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبریالی کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد تمر واچولې دا غوي کار کړی دی. مخکې نه خښوې دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوې دي. خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړل کیږي.
د ریپورټرز وداوت بارډر د کال 2024 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2024 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی یو سندره اورو او بیا زه ساسو کوربا ګل آیا ستاسو په خدمت کې به حاضر یم.
راز راز تر سنگ لیلا اولا چیلوان لیلا راز راز تر سنگ لیلا بولا چیلا بنگ لیلا لاس دمی نرا کا لری میں سودا کا کتا سی اوشی کتا سی اوشی نو قسم چی قدر دان دی شما تور اس تر گو جا دو گرو نا قربان دی شما تمی دزڑا پاکو نیما خیر دے مینا کتاب شما
تور ستر کو جادو کرو نا قربان دی شما تمی دزڑ پکو کی زیکا چی جانان دی شما زدی دمینی آواز سنا اورم دبنگڑو شنگ کی دسا سنا اورم بنگلو شنگ کی دسا سناورم تری پخلا باندی نبائی اوزار دزڑ پا جبا دیرا سناورم بس کا پخلا شا بس کا پخلا شا چی دخ پر زڑگی درمان دی شما تو تورس تر کو جادو کرو نا قربان دی شما تمی دزڑ پا کو چی جانا دی شما لکد شما پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما شما پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما سردی پا اورد مینی اسی ظلم یا بی پرواچ دیوانا دکلما جوند را لراکا چی بیلو سا یو ارمان دی شما دا تور اس ترگو جادو کرو نا قربان دی شما تمی دزڑ پا کو کی زیکا چی جانان دی شما راز راز تر سنگ لیلا اولا چی لونگ لیلا راز راز تر سنگ لیلا اولا چی لونگ لیلا لاست منی راکا لرم سودا کا کدا سی اوشی شینو قسم چی قدر دان دی شما تور ستر کو جادو کرو نا قربان دی شما تمی دزڑ پا کو کی زیکا چی جانان دی شما تور ستر کو جادو کرو نا قربان دی شما تمی دزڑ پا کو کی زیکا چی جانان دی شما تور ستر کو جادو کرو نا قربان دی شما
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی احساس پام دی او بل رپورت په لور راګرځوم د صحت نړیوال اداره WHO وای چې د اقلیمی بدلونونو لوجه په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته ملیریا ناروغي شوې ده اداره وای چې به وخت بارانو او د ازمکه توتخی او د سیلابونو لکبله ماشي زیات شي بي دي چې ورسره د ناروغي خوریدل هم زیات دي ادارې په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې 2023 کال د سیلاب لوجې په هیواد کې نور شپږ شپېته زره د ملیریا کیسونه مخې ته راغلي دي بلخو روغتیا پالان وایي چې دا ډول ناروغیو د خپرېدو لامل د واکسینو نه ورکول دي نور تفصیل په خبره د عظمت علي شاه په دې ځانګړي راپور کې ورو
دا صحت نړیواله اداره WHO وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیات خلک د ملیریا په ناروغي کې اخته شي اداره وایي چې بے وخت بارانونه د ځمکې تودخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي. اداره وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینې ناروغو سبب جوړ شي. ڈبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1.6 کروڑ سیوا شوی، کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.8% سیوا دی. د ڈبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناکه او زر خپریدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي، چې پکې د بدن او سر درد، لوړه تبه او نورې ناروغۍ شامل وي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي.
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی، ویکسین پته نه کله کله. سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وی نو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او ویکسین بارے کې دغه غلط معلومات دلاسه اغي کزدن ویکسینیشن نه لګي. دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې اغي ویکسین سنټر او ترسایي نه یا ویکسین والا کم ټیمونه غلط نشي تلې. دین علاوه دا علاقے صفائی ناقص نظام، اوپن ڈرین سسٹم، دا داسې سیزن دي چې دې سره ملیریا، پولیو، ټایفاید، عام زړه خوردو ډیر زیات او د خشان کم ډینګي بیماری دا خوردو چانس دي. نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو، نو دې لپاره انفرادی سطح باندې کوشش پکار دي چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي، ګندګي مونږ نه پریدو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټای باندې ویکسینیشن لګو. څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دی، هغه مونږ فالو کوو.
یونیسف وایي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینې د دریو ناروغو له امله رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون، میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو له امله په نړۍ کې 3.7 میلیون نه سیوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 82% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سګرو میاشتو کې د شری 5,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وای چې سخت کال 1,01 او یا ماشومان د خناک په ناروغي کې اخته شوی چې پکې 3 ماشومان مړ شوی هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نو موري ویل چې د پوهاوی لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کبه په خو به هر کال د دې پخلی او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریکس راتله، کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل، وفات په کوم شو او ډیر جد به بیمارې دل. اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی، هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د بار ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي. سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومان لپاره فائدہ مند دی او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکه دینه د ماشوم بیماری دی شي یا د ځینې بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو، په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان ځکه چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي، نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روسو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دې موږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره 3 کیسه د پولیو راغلي دي، د بنو نه، تورغر نه، ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوس پورې موږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کم راغلي دي. نو دې وجه دغه کده یک یو وجه دا چې دې ته د ماشومانو ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومانو ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاوند کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری، نو هغه بیماری دې ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومانو ته کیږي بلکې د په کور کې په چم گاوند کې مدرسې کې سکول کې بازار ته چې دی چرته زینو آل ته د یو نه بل ته د بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمی بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی، کوم چې ډېر کم دی. د اقلیمی بدلونونو په اړه کار کوونکی خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتر شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دوه کاله صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کلونو ریکارډ مات کړی دی، چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ډی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاسټر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا وا چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی، کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي، د سلورو ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډیپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. کته سو وګوري د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډیپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا رپورت کوي، دا د پاکستان بن نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترین یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې، بارانونه اون شول.
ملګری ملتونه د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادی سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوی. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 200 لکه خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو خبرونه دا سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، دا سهار لنهو دا ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر او د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال علی سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی دی وا سندر اورو او بیا ز ساسو خوربا ګل ایاز وساس په خدمت کې حاضر یم. درازه چې دې سندر ته غوښ شو
شوتالے گوالا باران واری گے والے مزڑا در پاسی دمرا درد کا وینا باران باران واری گے شوتالے گوالا باران واری گے اس میں
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرم.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو پام یو بل ځانګړي په رپورت په لور راګرځوم. د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر یو ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار هم ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانو ته سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژوو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور اورو چې د کراچۍ په اړه د یوې پخوانۍ سندرې باندې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर.
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल केदी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تصویر کیږي.
ट्रैफिक है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنٹ فیکٹری له، دا به سوزله او د چنچی رکشی دی پاغه کوروره یو رکشه یو پیره زمر د گلی سووی کنا سنتلور پیله کچرای هغه یو پیره وې بچتی شنا بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچری امرازی
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دوکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزی ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لری جوړ کړی دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسي په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريانې شوې، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دي شي، استما کې دي شي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپان له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیای پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لوی شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10, 15 یا 40 کاله وي، خو د پلاستیک عمر 300, 400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسی شہر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال لډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کڅوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکو پلاستیکي کڅوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړي تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته، خو نوموړي زیاتوي
په کراچی
ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچي په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی لږمنه سره سم مزته یو سندره دراورو بیا به تاسې په خدمت کې حاضر یم.
نہ کنا
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو قدرمن وګو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه د پای شي بی دی او هیله کوم چې تاسې به د خبرونه خوښ شبی بی. مونږ به کوشش کوو چې تاسې لپاره هر ورځ نوی راپورونه نوی خبرونه تاسې ته تیاری کړو. څنګه تاسې معلومه ده سوجوهات لوجي د مشال رادیو خبرونه تاسې په سب شبی بڼه باندې اوري او ډیر ضربا د حالت بیرته ادي حالت تراشي. په اخر کې درته دا سندره در اورو مشال رادیو تر څنګه ورسي خپل کوربا ګولیا سره اجازه ورکي پلوي الله مسپاره.
ٹوٹے بجو مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان